السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سولې او د ازادي راډیو څخه د وروستي خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېد. لومړنی نیم ساعته خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سلیمالی د خپل همکار رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د سولې د پروسې په ارتباط هم ځینې راپورونه لرو، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د اوکراین په ختیځ کې نن د شخړو راپورونه راغلي دي. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوې چې په منسک کې د اوکراینی حکومت او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ نوې موافقه وسوه. د اوکراین پوځ وایي یو عسکر په داسې حال کې وژل سوی دی چې اوکراینی ځواکونه په دونیتسک ښار کې تر برید لاندې راغلل. نن په دونیتسک کې د جنګي آلاتو د جوړولو په یوه فابریکه کې درنې چاودنې وسوې. یوه ځایي چارواکي ایوان پریخودکو وویل دا چاودنې د ویشتل سوي توغندیو له لګېدو وروسته رامنځته سوي، خو دا څرګنده نه ده چې توغندي دی لکم لوري ویشتل سوی وو. ترکیه وایي چې پرون راهیسې له سوریې څخه په زرګونو کردان دغه هیواد ته ننوتلي دي. دا کردان د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د نښتو له کبله تیښتې ته اړ سوي دي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم نومان کورتولموس نن خبریالانو ته وویل چې د دغو کردانو شمیر چې ترکیه ته اوښتي شاوخوا 45,000 تنه دی. دا خلک له سوریه سره پر پوله له اتو خواوو ترکیه ته ننوتلي دي چې دوه ورځې مخکې د دې هواد لخوا د خلکو پر مخ پرانیستل سوي. په تیرو څو ورځو کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په شمالي سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په کوبانه سیمه کې ګڼ شمېر کلي تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. د دې وسلوالې ډلې وروستی یرغل د عراق د کردانو مشر مسعود بارزاني دې ته اړ کړ چې له نړیوالې ټولنې څخه په سوریه کې د کردانو د ژغورنې غوښتنه وکړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اغلو پروند وویل چې انقره د سوریه سره پر پوله له خلکو سره مرستې ته لومړیتوب ورکوي. د زیاته کړه چې کدا امکان ونه لري نو له دې خلکو سره به په ترکیه کې دننه مرسته وسی. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اغلو وویل چې هغه 49 ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته سوي وو خوشی کړل سوي دي او روغ رمټ ترکیه ته ستانسول. د ترکیه دا وګړي د روان کال د جون په میاشت کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لخوا د موصل په ښار کې برمته سوي وو. په برمته سوي کسانو کې د ترکیه جنرال کونسل اوسترک الماز، نور ترکی ډیپلوماټان، څو تنه عسکر او کوچنیان هم شامل وو. دا پیژه هغه وخت رامنځته سوه چې وسلوالو سخت دریځو د موصل ښار تر خپل کنټرول لاندې راوړل او د ترکیه قونسلګری هم ونیوله. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو نن په ترکیه ښار سن یورفا کې خبریالانو ته وویل
بوگین ساجه سیزین و ایلالرنیز چین دیل.
امروز روز جشن است، نه تنها برای شما و خانواده های شما بلکه به تمام ملت یک روز مهم است. آرزو دارم که روزهای آینده ایمون نیست هم مانند امروز خوب باشد و دیگر اجگاه چون این تجربه تلخ نداشته باشیم. زمانی که به انقره رسیدیم با شما مفصلا صحبت خواهیم کرد.
د ترکیه صدر اعظم د دې خلکو د خوشی کېدو په حق له نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا ویل چې د ترکیه استخباراتي ادارې دا پیښه ډیره په ځیرکۍ څارله او د دې ادارې په هڅو دا خلک را خوشی سول. احمد داود اوغلو آذربایجان ته خپل سفر تر پلان سوي مودې مخکې پای ته ورساوه، څو د را خوشی کړل سوي کسانو سره د ترکیه په جنوبي ښار سن یورفا کې وګوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت ته هڅو ملاتړ وکړ. د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوله یو اعلامیه خپره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت یې وکړ. جان کری وویل عراق په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې ته ځواب ویلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال ډیر وحشي دي او د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولای سي چې د دې ډلې په وړاندې په مبارزه کې ونډه ولري.
There is a role for nearly every country in the world to play, including Iran, whose foreign minister is here with us today. ISIL poses a threat to all of us, and we're committed to working in close partnership with the new Iraqi government and countries around the world to defeat it.
د اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق او سوریه پراخې سیمې لاندې کړې دي او د سوریه د بشري حقوقو د غړیو په وینا د ډلې په تیرو دوه ورځو کې د سوریه شپېته کلي چې کردان پکښې اوسي نیولې دي. دا کلي د ترکیه له سرحد سره نږدې دي. د خبرونو پای.
د تخنیکی ستونزې له امله مو کورنۍ خبرونه نشل نکړی سول، خو اوس پام وکړئ کورنۍ خبرونو ته چې سفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ویل نن یو ځل بیا د افغانستان د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله سره ګوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانوي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي زنجیري وژنو ته د حکومت نه بې پامۍ د دې ملي شخصیتونو د وژل کېدو د دوام لامل ګرځېدلی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی کرزی چې د برهان الدین رباني د وژل کېدو په درېیم تلین کې خبرې کولې وویل په دې لیدنه کې به د جهادي مشران هم ګډون ولري او هیله یې وښوده چې د غونډې په پای کې یو ښه خبر ترلاسه شي. لدی غونډه راسن زم او د نورو جلسو ترتیب نسم. په دې خبرو کې به کاندیدان او د افغانستان جهادي مشران برخه ولري او هیله من يم چې د افغانانو لپاره د خوښۍ ډک خبرونه ترلاسه شي. پرون هم ولسمشر کرزی له دواړو کاندیدانو سره ملاقات درلود او د دواړو کاندیدانو د استازو په وینا ټاکل شوې نن د ملي وحدت حکومت په اړه یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د بلې خوا د دواړو کاندیدانو استازي ټینګار کوي چې دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانوي. د خبره د یاد کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وکړه او ویل د انتخاباتو کمیسیون پریکړه وکړه چې نور د خلکو انتظار پای ته ورسوي او د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون په جلسه کې په دې باندې پریکړه وشوه چې سبا یک شنبه به د افغانستان د خلکو انتظار پای ته رسوي او نهایي پایله به رسمان د افغانستان د خلکو سره اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی نور تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د نتیجې اعلان د کاندیدانو ترمنځ په سیاسي موافقه کوم ارتباط نه لري. له بلې خوا د مدني ټولنې فدرېشن یو شمېر غړو نن په کابل کې خبرداري ورکړ که تر څلور شپو نور ساعتونو پورې د انتخاباتو نتیجه اعلان نشي د انتخاباتو کمیسیون په شاوخوا سیمو کې به مظاهره وکړي. د افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د زینو کړیو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د وژلو تجویز وغانده او هغه د اسلام خلاف کاروباله. ښاغلی سیاف چې د برهان الدین رباني د وژل کېدو د دریم تلین په مناسبت مراسمو کې خبري کولی وویل هر څوک چې ورته حکم بخنی سره وویل هر څوک چې ورته حکم صادروي کافر دی.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې سولې او وړاندې په خبرونه کې او رئیس د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو نن هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړې. په دې اړه به وروستي جزئیات درته وړاندې سي. د انتخاباتو په اړه یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو کمیسیون وایي سبا ته د دویم پړاو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانوي.
سبا یک شنبه به د افغانستان د خلکو انتظار پای ته رسېږي او نهایي پایله به اعلان.
د سولې د عالي شورا رئیس وایي د حکومت نه پاملرنه د ملي شخصیتونو د وژنې د دوام لامل وګرځید.
اگر از همان آغاز حکومت به توطئه ترورهای زنجیره‌ای به عنوان یک تهدید جدی نگاه و رسیدگی میکرد، ما امروز شاهد از دست دادن این همه شخصیت ها نبودیم.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا د مخکینی رئیس او د پخواني ولسمشر برهان الدین ربانی د دریم کلین په اړه جوړې شوې غونډې کې وکړې. خو ولې د سولې پروسه د پام وړ نتایج نه درلودل؟ د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو چارواکی په دې نظر دی چې
تروس پر یو پرزر باندې د سولې هڅې شروع شوې نه دي. یوازې د جلب جذب لپاره یو شورا و او هغه نتیجه ورنه کړل. د سولې لپاره اراده تر ټولو مهمه ده.
که را سره پاتې سي نور راپورونه به هم درته وړاندې سي. تاسیز مشغله ازادي رادیو څخه اوري. رادیو د خبرونې لومړی راپورته. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه د دواړو لورو ترمنځ نن خبرې شوې او تمه کېدل چې له ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلې وای، خو دغه لیدنه ونه شوه. د نورو جزئیات لپاره زموږ همکار رحمت الله افغان هم د اوس په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، وروستي جزئیات څه دي په دې اړه؟
بلې سلمل صاحب، نن بیا هم د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو د تیر په څیر خپلو خبرو ته دوام ورکړ، خو دواړو خبرو کوم مشخصه نتیجه ورنه کړه. دواړو کاندیدانو خبرو ټاکل شوی وه چې نن بیا هم لکه د پرون په څیر دواړه کاندیدان د ولسمشر حامد کرزي او ځینو جهادي او سیاسي مشرانو په حضور کې یو ځل بیا خپلو کې سره وګوري او د ملي یووالي د حکومت په سر په خپلو کې خبرې وکړي. شېبه وړاندې د اشرف خاني احمدزي په مشرۍ د تحول او بدلون انتخاباتي ټیم غړي طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه لغوه شوه. هغې دلیل دا په ګوته کړل چې د دوی سیال ټیم ټینګار کاوه چې د انتخاباتو نتایج د مساوي او همدارنګه په راتلونکي حکومت کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ته مساوي ونډه ورکړل شي. د زهیر په خبره چې دغه د دوی وړاندیز د اشرف خاني احمدزي په مشرۍ د تحول او بدلون ټیم لخوا ونه منل شو. بلخوا موږ د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له غړو سره خبرې وکړې. هغه هیله وښوده چې امکان لري دغه خبرې د شپې ناوخته یا شپې شروع شي، او هیله یې وښودله چې دغه خبرې به ښې ګټوره پایلې ځان سره ولري. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ معنی په دې اړه مطبوعاتو یا ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. او راسو یو بل ټکي ته چې ټوله ورځ د دوی د خبرو اجنډا څلور ټکي باندې راڅرخېدله، چې یوې هم په کابینه او په شورا کې د امنیت په شورا کې د دوی مساوي ونډه او همدارنګه د انتخاباتو د نتایجو د اعلان څرنګوالی او د ولسمشر د لوړې مراسمو. بله سلمان صاحب،
افغان صاحب دوی داسې ویلي چې سبا ته یا نن شپه به سره ګوري، په دې اړه څه معلومات شته؟
موږ چې دوی سره کومې خبرې وکړلې، د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او پالنې ټیم هیله وښوده چې د شپې یا تر سبا ورځې به دا خبرې دوام لري. خو د اشرف خاني احمدزي په مشرۍ د تحول او بدلون ټیم په دې اړه باندې له څه ویلو یا جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړله.
ډېر مننه د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو رحمت الله افغانو چې د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نن ورځې د خبرو په اړه معلومات راکول. بیا هم پر انتخاباتي مسایلو تم کېږو. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې سبا یعنی د اکشن به پر ورځ به د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې د شنبې ورځې په جلسه کې پریکړه وسوه چې د افغانستان د خلکو انتظار به پای ته رسوي. ناجیه صفی په دې اړه راپور راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د دویم پړاو اړوند ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې او د یکشنبې په ورځ به د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په پریکړه کې به ځنډ را نه شي. نوموړي وویل چې له دې اعلان سره به د خلکو انتظار هم پای ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ژمن ده چې سبا به نهایي پایلې د ولسمشریزو ټاکنو رسمن اعلان شي. نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون په جلسه کې په دې باندې پریکړه وشوه چې سبا یکشنبه به د افغانستان د خلکو انتظار پای ته رسوي او نهایي پایلې به اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جمهوري ریاست د نهایي نتیجې د اعلان خبر ورکوي چې دواړه کاندیدان بیا هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه یوې نهایي موافقې ته نه دي رسېدلي. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حامد کرزي، ځینې جهادي او سیاسي مشرانو په ګډون د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر خبرو ته ادامه ورکړي. یو شمېر څېړونکي ډلې بیا وایي که چیرې له سیاسي توافق پرته د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي، دا به رواني ستونزې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یا فیفا ویان فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون باید له سیاسي توافق مخکې نتیجه اعلان نه کړي.
لکه حوصله وکړي، اوس د دوی کارونه ټول ختم شوي، صرف نتایج اعلان کړي، باید اجازه ورکړي چې دغه سیاسي توافق د دوی امضا شي او هغې پس بیا دوی نتایج اعلان کړي. دواړو نوماندانو نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې نور د خلکو مشکلاتو توجه وکړي او نن د حتمي سره توافق وکړي او اجازه ورکړي ټاکنو کمیسیون ته چې نتایج اعلان شي تر څو چې نور مشکلات رامنځته نه شي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي بیا خبرداري ورکړې چې افغان کاندیدان باید ژر تر ژره د ملي والی پر حکومت یوې نهایي موافقې ته ورسیږي سو هیواد د بحران له خطره وژغورل شي. یان کوبش د هم ویلي په افغانستان کې نوی حکومت ژر جوړېدل دې ته لار هواروي چې له دغه هیواد سره نړیوال خپل مرستې ته دوام ورکړي. له دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم د انتخاباتو له کمیسیون نه غوښتې وه چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان او راتلونکی ولسمشر مشخص کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اخوا د مدني ټولنو یو شمیر غړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي چې د انتخاباتو نتایج ژر اعلان کړي. دوی نن په کابل کې خبري ناسته ویل کړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نتایج نور هم وځندوي یاد کمیسیون به محاصره او هیڅ چاته په پکښې د کار کولو اجازه ورنه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د مدني ټولنو دې غړو خبرداري ورکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 24 ساعتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نکړي د کمیسیون مخې ته به مظاهرې وکړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو رایو ته احترام وکړي او په خپلواکه توګه خپلې پرېکړې وکړي. د مدني ټولنو د غړو له جملې څخه عمر قند وویل انتخاباتي کړکېچ ستونزې زیاتې کړي او د خلکو حوصله یې وروستۍ مرحلې ته رسولې ده. د ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې په پوره بې طرفۍ سره د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د هم وویل که د انتخاباتو کمیسیون داسې ونه کړي پر خلاف به سخت غبرګون وښودل شي.
غواړو چې کمیسیون د انتخاباتو خپلې پایلې اعلان کړي په وخت اعلان کړي او وخت ضایع کولو ته خلک نه راغلي. هغه معاشونه په ډالر واخلي دي سبا ځي مازدیګره پورې کمیسیوني مستقل انتخابات او هغه غیر مستقل. نو بس نور موږ دا غوښتنه ده چې بیا پایلې اعلان کړي او که چېرته اعلان کړي بس موږ ټول دې ته آماده یو چې د کمیسیون په مقابل کې ودرېږو او کمیسیون خلکو ته اجازه ورنه کړو چې نه داخل ته لاړ شي نه بیرون ته راشي. د وتخیلو په سړک کې بس موږ درې کو بندوي.
د مدني ټولنو غړو دا هم وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې له دې زیات دی د انتخاباتو نتایج وځنډوي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي وو چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د یکشنبې په ورځ به د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. خو د کمیسیون دې اعلان ته ځینې څېړونکي د شک په سترګه ګوري او وایي چې که چیرې کاندیدان په خپلو کې نهایي موافقې ته ونه رسیږي ممکن د انتخاباتو د نتیجې اعلان وځنډي. دغه کارپوهان دا هم وایي چې که د انتخاباتو نتایج د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي توافق له رسیدو د مخه اعلان شي ممکن ناوړه وضعیت رامنځته کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
بیا هم یو کورنۍ مسله راخو. د سولې د عالي شورا رئیس وای په هیواد کې د زنځیري وژنو مخنیوي ته د تدابیرو نشتوالی د دې سبب سوی چې د ملي شخصیتونو وژنه زیاته سي. د سولې د عالي شورا رئیس نن د برهان الدین رباني د وژل کېدو د دریم تلین په مراسمو کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د ترهګرو د توطیو شنډولو ته یې غوڅه اراده نه درلوده. بیا هم په دې اړه جزئیات د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس په دې باور دی چې که افغان حکومت د خپلې 14 کلنې مودې په لومړیو کې د زنځیري وژنو مخه نیولی وای په هیواد کې به ګڼ شمیر ملي شخصیتونه نه وژل شوي. د دې شورا رئیس صلاح الدین رباني د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د زنځیري وژلو د دوسیو څېړلو ته حکومت اراده نه لرله او همدا کمزوري د دې سبب شوه چې په هیواد کې د ملي شخصیتونو وژنه دوام وکړي.
بارها گفتیم که اگر از همان آغاز حکومت به توطئه ترورهای زنجیره‌ای
ډیر ظلم ویلی که حکومت لامغه پیل څخه د زنجیری ترور توطئه ته پاملرنه کړی وای مونږ به نن د دې شخصیتونو د ترور شاهدان نه وو. که دلیل هر څه خو نتیجه یې دا شوه چې په دې لار کې کار ونه شو او د دښمنانو د وژلو ماشین هر ورځ زموږ څخه قرباني اخلي.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني چې د دې شورا د پخانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو په دریم تلین کې خبرې کولې پر حکومت انتقاد وکړ چې ونه توانید چې له بهرنیو مرستو سمه ګټه واخلي او په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس برهان الدین رباني 3 کاله مخکې د یو کس لخوا چې چاودیدونکي مواد یې په خولۍ او پګړۍ کې ځای پر ځای کړي وو او ځان یې د سولې پیغام راوړونکی معرفي کړی وو ووژل شو. سربیره پر د پورستي سو کلونو کې یو شمیر جهادي شخصیتونه د ملي شورا او د سولې د عالی شورا ځینې غړي هم د مخالفینو لخوا یو په بل پسې وژل شوي دي. احمد ولی کرزی، جنرال داود داود، شاه جهان نوری، عبدالله لغمانی، مصطفی کاظمی، حاجی قدیر، ارسلا رحمانی او ځینې نور چارواکي په بیلابیلو هدفونو کې ووژل شول. په دې غونډه کې جهادي شخصیت عبدالرسول سیاف د استاد برهان الدین ربانی د ژوند، جهاد او مبارزو په هکله خبرې وکړې او وی ویل هغه کسان چې جهادي شخصیتونه او امنیتي کارکوونکي وژنې د اسلام له نظره کافر دي.
پلیس ما را که میکشه، نفر امنیتی ما را میکشه، سردمدارای جهاد میکشه.
زمون پلیس امنیتی کسان د جهاد مشران او د سنگرونو سرداران چې وژنې وای د دوی وژل واجب دی. لدی خبر سره حرام ته حلال وای او څوک چې حرام ته حلال وای د اسلام حکم ورته بیانوم چې هغه کافر دی.
خاغلی سیاف وویل سره لدی چې دینی عالمان اوس مهال له امنیتی ستونزو سره مخ دي، خدای غواړي چې واقعیتونه بیان او خپل دینی مسؤلیت ترسره کړي. بلخوا افغان حکومت د ملي شخصیتونو د وژل کېدو وروسته یو پلاوی ګمارلی چې په هیواد کې د زنځیري وژنو پیښې وڅېړي. دا په داسې حال کې دی چې د قربانیانو کورنۍ انتقاد کوي چې د زنځیري وژنو عاملین یې محاکمه کړي نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د واکمنۍ د بهرنی چارو وزیر وکیل احمد متوکل په افغانستان کې د سولې هڅې ناکامې ګڼي او د سولې د ټینګښ لپاره ځینې وړاندیزونه کوي. زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان له ښاغلي متوکل سره یوه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د سولې هڅې بریالۍ وې او که نه. ښاغلي متوکل یې په اړه وویل
تر اوسه پورې زما په نظر باندې د سولې هڅې شروع شوې نه دي، یوازې د جلب جذب لپاره یو شورا وه او هغې هم نتیجه ورنه کړل. د سولې لپاره اراده تر ټولو مهمه ده او د ارادې پرته د دواړو خواوو وړ مرکزي ټیمونه، منځګړې هیئت او دا یو میزبان هیواد یا کوربه هیواد، دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي متاسفانه.
تاسو یې نظر دا هڅې ناکامه وي، ولې دغه مسایل چې تاسو وایئ تر یوه ده خدا پکې هغه پروسه چې په افغانستان کې شروع شوې دا په پام کې نیول شوي دي، نو تاسو یې نظر ولې دا پروسه ناکامه وه؟
ګورې، یو خواته په دې نوم باندې چې د ټولو اطرافو یا د بېلابېلو اطرافو یو ډول نمایندګي پکښې کې یو شورا جوړه سو چې هغه ظاهر جلب جذب کار کوه، دا
هدف هم د سولې شورا ده.
بله، دا هغسې یو شورا نه وه چې باید د دولت یو مرکزي ټیم وای او بل اړخ ته د دولت یو مخالف اړخ ته یو ادرس وای چې هغه ادرس د کار په شول ته پرې نه شول سو، د کار شروع ته پرې نه شول سو. د دغه دواړو ادرسونو یا دواړو مرکزي ټیمونو ترمنځ یو منځګړی افغان ګروپ ته هم ضرورت و چې هغه ایجاد نه سو. د کوربه هیواد په رول باندې هم داسې یو کلي توافق نه و چې لکه د قطر هیواد چې دا باید د کوربه په توګه منل سوی وای. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مخ ارادې او دغسې یو تخنیکي وړتیا ته ضرورت لري.
یو شمېر کسان هم دغه موازي حرکتونه لکه د قطر دفتر او دلته په افغانستان کې د سولې د عالي شورا جوړېدلو ورسره د قطر دفتر او په عربي هیوادونو کې خوځښتونه چې د افغانستان د سولې لپاره شروع شوي دي، دغه ټول ښه مسایل نه ګڼي افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره؟ تاسو څه وایئ په دې اړه؟
موازي حرکتونه په دې ډول باندې چې کله کله د افغانستان دولت غوښتي د پاکستان د لارې سوله راولي، د هغو سره خبرې، کله کله په دوبۍ کې د یو بل جریان چې دا رشته هم د خبرو پر هغه اعتبار باندې نور هم منفي تاثیر کوي. په کار داده چې د افغانستان دولت د هغه چا سره چې هغه واقعا نمایندګي کوي او هغه اړخ چې د جنګ مشري کوي د هغو سره سوله په کار ده. نو دا هغه څه و چې ما مخکې ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې لا نه سوي. که چیرې راتلونکي کې نوې حکومت غوښتي وي سوله وکړي، نو ځینې ټکي باید په نظر کې وساتي، لکه د تړون نه لاسلیک کول یا لږ تر لږه د داسې یو مقید تړون که چیرې دوی ورته مجبور هم وي چې په هغه کې د سولې اولیت په پام کې نیول سوی وي او سوله هغه معطله نه کړي. او دا راز منځګړی هیئت دپاره قایلېدل او کوربه هیواد باندې سلا کېدل، د دواړو طرفونو ادرسونه د تثبیت او رسمي منل، د هغه څه دي چې سوله لږ تر لږه روانولی شي.
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل چې ویلې د سولې هڅې ناکامې دي، نوموړي په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په اړه یو مطلب لرو. د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ په هیواد کې د سولې په روانه پروسه انتقاد کوي، وایي چې په دې برخه کې میلیونونه ډالر بې ځای لګول سوي دي. د دې بنسټ غړي راتلونکي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ټولنیز عدالت په راوستو او د سولې د عالي شورا په نوي جوړښت کولای سي د افغانانو د سولې ارمان پوره کړي. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس بیا وایي چې په هیواد کې کمزوری نظام د دې سبب سوی چې د سولې د راتګ لپاره لاره هواره نسي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال وړاندې کوي.
د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ د سولې د نړیوال ورځې د لمانځلو په درشل کې د سولې د عالي شورا په جوړښت او د سولې لپاره د حکومت په اراده انتقاد وکړ. د دې بنسټ لسګونو غړو د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوال ورځې د لمانځلو په غونډه کې هیواد ته د سولې د راوستلو په لارو چارو خبرې وکړې. د عمل بنسټ مشر سید اکرام افضل رسنیو ته وویل تر هغې چې خپله د حکومت اراده پخه او د پخلاینې لپاره بې طرفه کسان د منځګړیو او د سولې عالي شورا په ترکیب کې ونه ګماري، نمایشی کارونه د خلکو د سولې ارمان نشي پوره کولای.
په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره دا اړینه ده چې موږ داسې ګامونه پورته کړو چې هغه واقعي ګامونه وي، نمایشي نه وي. لکه تر اوسه پورې چې د افغانستان حکومت چې د سولې کوم عالي شورا یې جوړه کړې ده، چې په هغه کې داسې کسان دي چې هغه خپله د خلکو په وژلو کې لاس لري، د خلکو په وینو باندې د هغوی لاسونه سره دي، هغوی په دغه شورا کې ناست دي، نو هغه به څه سوله راولي.
ښاغلي اکرام له راتلونکي حکومت وغوښتل چې د ټولنیز عدالت او د قانون حاکمیت په تامین او د سولې لپاره د بې طرفه خلکو او مدني ټولنو په کومک په رښتینې توګه له وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي. هغه وویل که د سولې پروسه په همدې ناکام ډول روانه وي او افغانستان هم د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو بیا به دا لاسلیک د سولې د راتګ په لار کې لوی خنډ واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د څو کلونو رئیس د سولې عالي شورا په نامه یو بنسټ چې لسګونه غړي لري جوړ کړی تر څو د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. دا چې دا شورا تر اوسه ولې خپل هدف ته نه ده رسېدلی، د دې شورا مشر صلاح الدین رباني چې د شنبې په ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني په دریم تلین مراسمو کې خبرې کولې وویل
سبب سوی چې د یو کمزوري دولت بنسټ کښېښودل سي، چې دا دولت د لوی تاریخي مسؤلیت د پوره کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره هم ونه توانېده چې ورڅخه د امنیت تامین او د سولې د ټینګښت لپاره استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي هم په همدې غونډه کې وویل چې د سولې د راتګ لپاره فریب خوړلی او سولې ته ډېرې لیوالتیا د استاد برهان الدین د مرګ سبب شو. له دې سره د سولې عالي شورا غړو هم وخت نا وخت د یو بل په ضد خبرې کړي او حتی داسې څرګندونې له رسنیو سره شریکې شوي چې په دې شورا کې ټول واک څو محدودو کسانو په غاړه اخیستی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د سهار لهونه د ماښام تر اووه بجو پورې د اف ام په 3.5 څپه په سترو ښارونو کې او په ټول افغانستان کې د په منځنۍ څپه 1290 نوي باندې خبرونه لري. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو. د ترکیې صدر اعظم وایي د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لورې تشتول سوي 49 ترکی ډیپلوماتان آزاد سوي دي. احمد داود اوغلو وایي دا کسان روغ رمټ ترکیې ته لېږل سوي دي. د تشتول سوو کسانو په ډله کې ځینې ترکی ډیپلوماتان، پوځیان او ماشومان شامل و. دغه کسان د روان 2014 کال د جون په اخر کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د عراق په موسل ښار کې تشتول سوي و. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو ویلي چې دا کسان نن سهار روغ رمټ د ترکیې جنوب ته لېږل سوي دي. نوموړی په همدې خاطر آذربایجان ته خپل سفر ځنډولی او د ترکیې جنوب ته تللی څو هلته له آزاد سوو ترکیې اتباعو سره وګوري. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کسانو د خوشي کېدو په اړه خوشي څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه عملیات چې له مخکې نه پلان سوي وه نن سهار بریالي سول. په دې اړه یوې خبرې سوي اعلامیې کې راغلي چې MIT یا د ترکیې استخباراتي سازمان له مخکې نه وضعیت په صبر او حوصلې سره څارلی چې په نتیجه کې د ژغورنې عملیات بریالي سول.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغښنه راډیو په اړه مو خبرتیا اوریدل. د امریکا ژغښنه راډیو د ماشام لوونه د سهار تر و بجو پرې د اف ام په 15 په خبرونه لري، او د سهار لوونه بیا د ماشام تر و بجو پرې ازادي راډیو خبرونه لري. تاسو کولی سئ ازادي راډیو په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، اسدآباد، مهترلام، قلات، لشکرګه او نورو سترو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه واوري، او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 لاس افه وزه اوریدلی سي. او له دې سره روانه پښتو خبرې مجله پای ته ورسېدله. بلې یو فریبا واحدي وړاندې کوي. په خیر.